السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. د ساته پښتو خبرونه زه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د دې خبرې ټولګې د سر موضوع دا دی چې ارګ مانی وایي د افغان ولسمشر په اړه د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ معلومات ناسم او نابشپړ دي. نور موضوعات هم لرو. لومړی خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شلو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره چین ته ورسید. ټاکل شوې نن د اسلام کریموف مړی د ازبکستان په سمرقند ښار کې خاورو ته وسپارل سي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان خبرونه اورو چې ناجی ساپی چمتو کړي دي.
د خبرونو سرټکی ټاکل شوی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د انتخاباتي نظام اصلاح په اړه تقنیني فرمان د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا توشیح شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 9 وسله وال وژل شوي او د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې 1.5 وسله وال وژل شوي. د خبرونو تفصیل. ارګ مانی د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په اړه د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ معلومات ناسم ګڼي. جمهوری ریاست وایي افغانستان ډېرې ستونزې لري خو د حکومت رهبری د ستونزو په حل کې ډېر کار کوي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې واشنگټن پوسټ په دې وروستیو کې لیکلي چې افغانستان ډېرې ستونزې لري او ممکن د دغه هیواد جمهور رئیس خپله د دې ستونزو یوه برخه وي. د ورځپاڼه داسې وخت د ولسمشر غنی د ستونزو یوه پرده پورته کړې چې په کور دننه د حکومت لوړ پوړو مشرانو جنرال عبدالرشید دوستم او عبدالله هم پر ولسمشر توند انتقادونه کړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د انتخاباتي نظام اصلاح په اړه تقنیني فرمان د ولسمشر غنی لخوا توشیح شي. د جمهور ریاست ویان هارون چخانسوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فرمان په یو شمېر تخنیکي مسایلو خبري روان دي او ډېر ژر به د انتخاباتو ترسره کېدو ته لار هواره شي.
پر بعض تخنیکي موضوعات باندې اوس مشورې روان دي چې ان شاء الله په یو دوه ورځو کې به د تخنیکي فرمان توشیح شي، امضا شي، چلار اواری د انتخاباتو و برگزاری ته.
که هم افغان حکومت وای د تجمن د چ د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په عملي کېدو سره به انتخابات روان کال تر سره شي، خو د انتخاباتو د سر ټولنو په باور اوسنۍ ستونزو ته په پام سره داسې نه بریخي چې د انتخابات په خپل وخت تر سره شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 9 وسلوال وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د عملیات په 13 ساعتونو کې په ننګرهار، پروان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې ترسره شوي او د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې 1.5 وسلوال وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. دغه ولایت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه وسلوال د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
ټاکل شوی د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف مړی نن خاورو ته وسپارل سي. 58 کریموف د مغزي سکتې له کبله مړ سو. د ازبکستان د دولتي تلویزیون لخوا د دې هیواد د کابینې او پارلمان هغه اعلامیه خپره سوه چې پکې کریموف ستر تاریخي شخصیت بلل سوی دی. د ازبکستان دولتي تلویزیون همدارنګه وویل چې د کریموف د تدفین مراسم به د شنبې په ورځ د نوموړي د زوکړې په ښار سمرقند کې وسي. د تلویزیوني خپرونې وړاندې کوونکي دغه راز وویل:
По пожеланию нашего дорогого президента
د وی همغسی چې زموږ د ګران ولسمشر هیله وه نو موړی به له اسلامي اصولو سره سم د سپتمبر په 3 نیټه د هغه په اصلي ښار سمرقند کې چیرې چې د مور او پلار دفن دي خاورو ته وسپارل سي. د ازبکستان د لومړي ولسمشر د جنازې مراسم به هم د شنبې په ورځ د سمرقند په ښار کې ترسره سي. د ازبکستان صدر اعظم شوکت میرزایف د کریموف د تدفین د مراسمو د تنظیم د کمیسیون مشر ټاکل شوی دی. کریموف کم څرګند ځای ناستې نه لري. دا هم څرګندنه ده چې دا مهال د منځنۍ آسیا د 9 میلیونه نفوس لرونکي د هیواد رهبري د چا پر غاړه ده. د ازبکستان د اساسي قانون له مخې که چیرې ولسمشر نسي کولای چې خپله دنده پر مخ یوسي، نو د دې هیواد د پارلمان د مشرانو جرګې رئیس به د درې میاشتو لپاره د ولسمشر چارې سنبالوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جی شل یا د شلو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره چین ته ورسید. دا د امریکا د ولسمشر په توګه آسیا ته د اوباما وروستی سفر دی. د الوتکه نن د چین په هانګجو ښار کې ښکته سوه. تمه د ولسمشر اوباما په دې سفر کې په ځانګړي ډول د اقلیمي بدلون په اړه پر خپلو کړنو تمرکز وکړي او په همدې اړه به د چین له ولسمشر سره خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر په پام کې لري چې د جی شل هیوادونو د سرمشریزې په څنډو کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم خبرې وکړي. د روسیې لومړنۍ چارتر الوتکه چې سیلانیان پکښې وه تېره ورځ د ترکیې د انتالیا ښار په هوایي ډګر کې کښته سوه. د مسکو او انقرې ترمنځ د شخړو راوروسته دا لومړی ځل دی چې د 309 تنو روسي سپرلیز الوتکه ترکیې ته رسېږي. ترکیې ته د روسي چارتر الوتکو پروازونه له هغو تحریمونو څخه وه چې مسکو د تېر کال په نومبر کې د ترکیې پر پوله د خپلې جنګي جټ الوتکې د نسکورېدو له کبله پر ترکیې لګولې وه. ترکیې ته د روسي چارتر پروازونه وروسته له هغه پیل چې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو ژمنه وکړه چې په خپلو کې به د اړیکو نوی پړاو پیلوي. اوس چې د رخصتیو فصل پای ته رسېدلی دی، تمه ده روان کال تر پایه 6500 روسي سیلانیان له ترکیې لیدنه وکړي. تر دې وړاندې هر کال شاوخوا 3 میلیونه روسي سیلانیانو ترکیې ته سفرونه کول. د ترکیې هوایي شرکتونو له انقرې، انتالیا او استنبول څخه مسکو ته خپل پروازونه هر ورځ 1000 ته رسولي دي. جرمنی د ترکیې د قهر د کمیدو لپاره یو ګام واخیست. ترکان پر دې غوسه دي چې د جرمنی پارلمان ویلي دي چې عثماني ترکیې د نړیوالې لومړۍ جګړې پر مهال ارمنیان په ډله ییز توګه وژلی دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر او د دې هیواد نورو چارواکو د پارلمان رایې اچونې ته په اشاره وویل، که څه هم دا د پارلمان نظر دی خو له قانوني پلوه دا پرېکړه حتمي نه ده چې پلی کېږي به. ترکیه دا مني چې ګڼ ارمني مسیحیان د جګړې پر مهال د عثمانیانو له لورې وژل شوي دي، خو دا تور ردوي چې د دې ارمنیانو د وژلو پلان جوړ شوی و یا هغوی قصدن یو ځای وژل شوي دي. د جرمني د ولسي جرګې د پرېکړې په ځواب کې انقرې د جرمني د پارلمان د غړي مخه ونیوله چې غوښتل یې د ترکیې په انجرلیک اډې کې د 250 جرمني سرتیرو لیدنه وکړي. او روسیه وایي د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د جاپان له صدر اعظم سره په دې سلاسوي دی چې په روان کال کې به د لانجمنو ټاپوګانو پر سر د کړکیچ د ختمولو لپاره وړاندیزونه چمتو کړي. د توکیو او مسکو اړیکې د کوریل ټاپوګانو پر سر د لانجې له کبله له لسیزو راهیسو خراب دي. دا ټاپوګان د دویمې نړیوالې جګړې په پای کې پخوانی شوروي لاندې کړی وو. د دې ټاپوګانو پر سر د ناندرو له کبله روسیې او جاپان تر اوسه په خپلو کې د سولې تړون نه دی لاسلیک کړی څو په رسمي توګه جګړه پای ته ورسېږي. مسلې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري او اقتصادي راکړې ورکړې ته خان جوړ کړی دی. د ولادیوستوک په ښار کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر پرونی لیدنې وروسته د جاپان صدر اعظم شینزو آبه وویل چې د سولې د تړون په اړه موږ دواړو ژور بحث وکړ. دا خبرونه پای.
خبرنا مول ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه د ازادي رادیو نور پروګرامونه azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري او هم وګورئ. او وړاندې په خبرونه کې اوري چې ارګمانی وایي چې د جمهور رئیس اشرف غنی په اړه د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ معلومات ناسم دي.
پانو ګورې دي معلومات تر ډیره حده یا مکمل ویل ست دي، معلومات نیمګړې دي او مکمل نه دي یا غلط معلومات تر لاسه کړی.
ولسمشر غنی د ازبکستان د جمهور رئیس د جنازې په مراسمو کې د ګډون په هدف نن سهار هغه هیواد ته سفر وکړ. کرا سره ملتیا وکړی دا او یو شمیر نور موضوعات به په دې خبرې ټولګه کې واورئ. په سر کې هم د دې خبري ټولګې د سر موضوع ارګمانی وای چې جمهور رئیس اشرف غنی په اړه د امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ معلومات ناسم دي. واشنگتن پوسټ لیکلی چې افغانستان ډېرې ستونزې لري او ممکن د دغه هیواد جمهور رئیس خپله د دې ستونزو یوه برخه وي. د ورسپانه داسې وخت د ولسمشر غنی د ستونزو یوه برخه ګڼي چې په کور دننه د حکومت لوړپوړو مشرانو عبدالرشید دوستم او عبدالله عبدالله هم پر ولسمشر تون انتقادونه کړي دي. یوسف خان زدران دا موضوع څرلیده او پرې راپور راکوي.
جمهوری ریاست دولس مشر غنی پاړه د واشنگتن پوسټ ورسپانې د لیکنې په خبرګون کې وایي چې د ورسپانې ناسم او نیمګړی معلومات خپره کړي دي. په افغانستان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پاړه د ډول ډول قضاوتونو او تورونو وروسته امریکای ورسپانې واشنگتن پوسټ هم لیکلي چې ممکن ښاغلی غنی د افغانستان ستونزو یوه برخه وي. خو د جمهور رئیس ویان محمد هارون چخانسوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان ډېرې ستونزې لري خو د حکومت رهبري د دې ستونزو د حل لپاره ډېر کار کوي.
دا مقاله موږ هم ولوستله او که متاسفانه وګورو د دې معلومات تر ډېره حده یا مکمل هم ویلی شو دې معلومات نیمګړې دي او مکمله نه دي یا غلط معلومات ترلاسه کړي دي. په دې شک نشته چې ستونزې ډېرې زیاتې دي. مختص ولې د ستونزې د هواري لپاره د ملي وحدت حکومت رهبري او فراس کې رئیس صاحب جمهور په تېرو دوو کلو کې ډېر کوټلي ګامونه سره اخیستي دي.
ښاغلی چخانسوري وایي ولسمشر د وزیرانو سره ښې اړیکې لري. له دوی سره په بېلابېلو شوراګانو او ناستو کې تخصصي او صمیمانه بحث کوي او ټولو ته د مفصلو خبرو وخت ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپله تېره ګڼه کې د ځینو سرچینو له قوله لیکلي هغه څوک چې په غونډو کې د ولسمشر پر پریکړو انتقاد ولري هغه تحقیر او سپکاوی کېږي. د ورسپانې لیکلي چې ولسمشر غنی په ټیټه کچه د دولتي مامورینو د استخدام په پروسه کې مداخله کوي او وزیران یې ډېر صلاحیت نه لري. دا هغه موضوع ده چې واشنگتن پوسټ ته ځینو وزیرانو او د حکومت یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو بیان کړی ده. د پنجشنبې په ورځ د جمهور رئیس لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم هم یوې ناستې ته وویل چې په نظام کې هیڅ واک نه لري، لاسلیک بې اعتباره دی او صلاحیتونه ترې ولسمشر اخیستي دي. دلته راته څو کسان وایي چې ولې دفتر ته نه ځي؟ په هغه دفتر کې چې کاري صلاحیت ونه لري هلته به څه وکړي چې لاسلیک دې هم نه چلیږي؟ بیا هم واک تاسو ته درکوم، کوایي چې پاتې شم پاتې کیږم او کوایي چې لاړ شم ځم. له دې وړاندې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ورته انتقادونه کړي او ویلي دي چې جمهور رئیس د خبرو اورېدو حوصله نه لري او په مودو له ده سره نه ګوري. د ولسمشر ویان کس هم د ورته موضوعاتو په اړه د واشنگتن پوسټ ورسپانې معلومات نیمګړي بولي خو د ښاغلي دوستم د څرګندونو په اړه څه نه وایي. په افغان ولسمشر د نظام دننه د ځینو چارواکو او بهرنیو ورسپانو داسې وخت انتقادونه ډېر کړي چې په راتلونکي میلادي میاشت کې د افغانستان په اړه په بروکسل کې نړیوال کانفرنس جوړیږي. که څه هم د بروکسل کانفرنس لاسته راوړنې پخې حکومتوالۍ منحصرې دي خو د چارو کارپوهان وایي چې د رابر سره کیدونکو مخالفتونو دوام کولی شي د دغه کانفرنس په لاسته راوړنو سیوری وغوړوي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ولسمشر غنی د ازبکستان د جمهور رئیس د جنازې په مراسمو کې د ګډون په هدف نن هغې واته سفر وکړ. په پام کې د اسلام کریموف د ازبکستان د سمرقند په ښار کې خاورو ته وسپارل سي. نوموړی تېره ورځ د مغزي خونریزي له کبله د 80 کلو په عمر مړ سو. نور جزئیات د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
ولسمشر غنی نن سهار د ازبکستان د جمهور رئیس اسلام کریموف د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته ولاړ. د ارګمانی وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د ازبکستان سمرقند ښار ته چیرته چې ټاکل شوی د اسلام کریموف جنازه وشي او په همدې ښار کې خاورو ته وسپارل شي ورشي. د ولسمشر د ویان یو مرسیال د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي جمهور رئیس نن سهار د اسلام کریموف په جنازه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته ولاړ.
د ارګمانی وایي د اسلام کریموف د جنازې په مراسمو کې بعد د سیمې او نړۍ ډیری مشران ګډون وکړي. له دې وړاندې ولسمشر غنی د اسلام کریموف د مړینې له کبله غمرازي ښوولې وه. د ارګمانۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره همداراز ویلي چې اسلام کریموف د ازبکستان د ولسمشر په توګه په تیرو څو باندو دوه لسیزو کې د خپلو خلکو لپاره بې ساري خدمتونه کړي دي. ولسمشر غنی همداراز ویلي چې افغانستان او ازبکستان ډېر ګډ کلتوري او اجتماعي مشترکات لري او د اسلام کریموف رول نه یوازې د دواړو هیوادونو په نږدېوالي بلکې د سیمې په کچه یې رول د پام وړ او مهم وو. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې ولسمشر غنی د اسلام کریموف ځایناستي ته د بریا او د ازبکستان خلکو ته د پرمختګ، ښه ژوند او هوساینې هیله کړې ده. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف تېره ورځ د مغزي خونریزۍ له کبله د تاشکند په یوه روغتون کې د 80 کلو په عمر ومړ.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز له افغان ځواکونو سره په پوځي برخه کې د هند مرستې اخیستنې او مهمې بولی. دا په داسې حال کې ده چې لوی درستیز قدم شاه شهیم دا مهال د پوځي همکاریو د جلب په هدف هند کې دی. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی سره لنډه مرکه کړې او په سر کې ترې په اوس کې د هند د مرستو د ګټورتیا په اړه پوښتلی.
ډېره مننه د تاسو له پوښتنې نه. تاسو خو په دې پوهیږئ چې په یو هېواد کې جنگ کې وي، د جنگ ضرورتونه مشخص دي په هره ساحه کې. نو هر هغه شی چې دوی موږ ته چې د ملي اردو د اکمال د ملي اردو د تجهیز لپاره په درد خوري، هغه زموږ لپاره په اصطلاح د منلو وړ دی. زموږ لپاره چې هر شی راکې د منلو وړ دي، البته ضرورتونه د موږ زخ ډېر دي.
کریمي صاحب محترم، دا راته وایي چې د هند مرستې او بالخصوص په نظامي برخه کې څومره حساسیتونه راپارولی شي؟
خو حساسیت خو یوازې د یو ټکی ته زموږ شرقي ګاونډي ته اشاره کولی شم، هغه خو حتی د دې په مقابل کې هم حساسیت لري چې موږ ولې د هند سره اړیکې لرو. د هند سره زموږ عادي اړیکې هم د دوی ته د حساسیت وړ دي. نو موږ خو داسې نشو کولی چې د بل چا لپاره به ژوند کوو. افغانستان یو مستقل هیواد دی، د چا تر قمانډې د چا تر امر لاندې نه دی. د دې صلاحیت لري، د دې حق لري چې د هر چا نه یو چی وغواړي، هر چا ته یو شی ورکړي. او دا دوستي چې د افغانستان د خلکو د وطن په ګټه وي، دای حق دی چې دغه دوستي وپالي. حتی که دوی هم موږ سره دوستي وکړي، صادقانه موږ حاضر یو چې دوی سره دوستي وکړو.
کریمي صاحب محترم، تاسو ورته اشاره وکړه چې پاکستان په افغانستان کې یعنی د هند له غادي مرستو سره حساسیت خي او په نظامی مرستې خلا پرېږده. په دې برخه کې افغان حکومت ته څه کول پکار دي چې دغه توازن وساتي؟
نو افغانستان حکومت هر څه کړی دي. افغانستان حکومت له هند سره دوستي لري، د دې لپاره چې موږ سره کومک وکړي، نه کوم تعهد نظامی دی بل چا قطعاً. دا د افغانستان په سیاست کې نه ده. موږ له هر چا سره دوستي غواړو، له هر چا سره ښې اړیکې غواړو، خو شرط دی چې موږ سره صادقانه اړیکې وغواړي. ولې دا موږ نشو کولای چې یو چا سره به دوستي کوو د بل چا د دوستۍ په قربانۍ.
کریمي صاحب محترم، اصلي پوښتنه دا ده چې تقریبا 14-15 کاله کېږي د امریکا په مشرۍ ویدیز هیوادونه دلته راغلي دي. فکر نه کوي چې کم ضرورت چې افغان ځواکونه ورته لري په پوځي برخه کې تر اوسه پورې چې امریکا پوره نه کړای شوای، یا نور د زه هیوادونو څنګه به هند وتوانیږي چې دغه مرستې یا دغه وسایل چې افغان ځواکونه ورته ضرورت لري دوی تمویل کړي؟
د دې چې امریکا هم کولای شي چې موږ ټول احتیاجات پوره کړي، ولې دلته خو نور سیاسي ملحوظات نور شیان دي. دوی هم خپل په خپل پالیسیو کې حدود لري، لیمټ لري چې دغه نه تجاوز نه کوي. دغه په چوکاټ کې دوی کومه کوي د دې پر سیمه او په منطقه کې دوی توازن وساتي. د دې ممانعت هم دوی نه کوي او نه کولای شي. من حیث یو آزاد هیواد چې افغانستان هر چا سره دوستي وکړي، دوی دغه مخه نه نیسي او حق هم نه لري چې مخه ونی. نو په دې دلیل موږ د دې لپاره چې د هند نه استفاده کړی وي، له نورو هیوادونو هم چې موږ سره کومک وکړي، موږ هغه ته نه وایو.
و موردل چې د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز له افغان ځواکونو سره په پوځي برخه کې د هند مرستې اغیزمنې او مهمې بولی.
آزادی رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
اوس هم کندوز ته ځو. د کندوز ولایت سیمه چارواکي وایي چې لشپګو ورځو را پدی خو د افغان ګډو ځواکونو د کندوز تخالو لارې د خلاصېدو په هدف تصفوي عملیات پیل کړي وو چې په پایله کې د غلوې لارې تیر مزدیګر د ترافیکو پر مخ خلاص شو. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین لسیم څخه نور حل راکوي.
د کندوز تخار لوی لارې لا تلس ورځو بندیدو وروسته د ترافیکو پر مخ خلاص شو. د کندوز ولایت د سیمه ایزو چارواکو د خبرو پر بنسټ چې د افغان ګډو ځواکونو لشپګو ورځو را پدی خو د کندوز تخار د لوی لارې د خلاصېدو په هدف تصفیه عملیات پیل کړی وو چې په پایله کې دغه لاره تیر ورځ مازدیګر مهال د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د کندوز د امنیت قومندانې د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لوی لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې بیرته فعالې کړي دي او په پوستو کې امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای شوي دي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې اوس خلک کولی شي په ډاډه زړه پر دغه لارې تګ راتګ وکړي.
ملی دا ٹول پکے دیا
بلخوا د کندز تخار او بدخشان ولایتونو خلک هم ډیر خوښي څرګندوي چې دغه لوی لارې د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. دغه خلک د کندز له سیمیزې ادارې څخه غواړي چې د دغه لارې په اوږدو کې د کندز خان آباد ترمنځ د سړک دواړو خواو ته پراته کلي د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي، څو دغه لاره د تل لپاره د طالبانو له ګواښونو څخه وژغورل شي. څو تنه مسافرانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
نوم مې قیام الدین ده، د خان آباد اوسیدونکی یم. دا لاره اوس ډېره خوشحاله سلو سي، د کندز تخار لاره خوش سله. نور تقاضا د موږ له دولت نه دا ده، دا لاره باید په یو ښه وجه باندې پسله دي، باید ښه وي ساتي.
ډېر خوشحالي کوو، مننه کوو ترې چې دا لاره خوش شوله، خو اوس هم هغسې په ډاډه زړه باندې نه ده، او نور هم د دولت څخه هیله کوو او امنیت یې تامین کړي.
نو لاره نه وله چې څوک لاړ شي خان آباد یا تخار ته، له دې جان څخه لار سیات یا لغزی نه سوګدل دراسی. نو اوس منګه ډیر خوشاله شي امنیتی ځواکونه د منګه د غلاره پرانستله او خوش شوله، اوس خلک په آزاد رفتومات کوي.
دغه مسافران همدارنګ د کندوز له سیمایزو چارواکو څخه غواړي سو د غلارې پوګدو کې د ښه امنیت په خاطر د سیمایزو پولیسو پر ځای د ملي پولیسو او د ملي اردو سرتیري په امنیتی پوستو کې ځای پر ځای کړي. د یادونه ده چې دغه لوی لاره د 13 ورځو په موده کې د ترافیکو پر مخ تړلې وه، خو تېره ورځ مازدیګر مهال بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. په ورته وخت کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، وایي چې دغه لوی لاره دوی د ملکي خلکو د غوښتنو په اساس خلاصه کړې ده.
اوس هم یو بله بشري موضوع ننګرهار ته ځو. د ننګرهار اوسیدونکي وایي که حکومت په نرخونو کنټرول ولري او لس ژمن دی چې د افغانیو چلښت ته ژمن پاتې سي. په دې اړه نور معلومات له ننګرهاره د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار اوسیدونکي یو مدني فعالان وایي د پخوا په پرتله د خلکو شعور راژوندی شوی او د خپلو ملي ارزښتونو او ملي ګټو د خوندیتوب لپاره هر ډول همکاري ته تیار دي. مدني فعال انجینر راحت ګل زرمل وایي د افغانستان په جګړه کې د ګاونډیو هیوادونو ښکیلتیا د دې لامل شوی چې هیوادوال د ګاونډیو هیوادونو توکو او اثارو پر خلاف مبارزه وکړي.
یعنی په دې ورستیو کې ځینې بدلونه هم وکتل، حتی ولس د پاکستاني روحافظه شربت وانخست، د هغې په ځای باندې رڼې اوبه وڅکلې. ولس فرضاً پاکستاني پیپسي نه اخلي، دلته د افغانستان تولید کوالټي کې ښه ده، خرابه ده اخلي. چې د هغوی سوداګري تحریمي، نو د هغې اثر ډېر ښه تحریمولی شي. پاکستان نه توغندې راځي، په کونړ کې ما ولي، نو زه څه کوم؟ زه د قائد اعظم عکس په جبکې ګرځوم. د ولس ذهنیت دغسې جوړ شوی دی، لیکن ولس ته دولت باید یو څه بدیل وړاندې دیکی. لومړی دا د نرخونو کنټرول. اوس چې ولس کومه بهرنی پیسې په جب کې ګرځي، لدی ډارې ګرځوي چې دلته اوس په یو روپۍ باندې یو ژاوله ده، که زه په افغاني اخلم ماته په افغاني هم یو روپۍ حساب وي. حال دا چې افغاني د یوې پاکستانی روپۍ نه یو نیم پاکستانی روپۍ جوړیږي.
د جلال آباد ښار یو تن دکاندار شمس الرحمن رحمانی وایي د پخوا په پرتله اوس د افغانیو په کارولو کې یو څه پرمختګ شوی. نوموړی وایي ډیری خلک چې دوکان ته ورځي د بهرنیو آثارو سره اساسیت ښکاره کوي.
ولس کې دا شعور پیدا شوی، دغه ذهنیت فعال شوی دی چې دوی باید خپل هویت حفظ کړي. او زه انشاءالله په دې امید یم چې په ډیر لنډ راتلونکي کې به دا ډیر غټ مثبت بدلون راشي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي هم د افغانیو په چلښت کې د ولسي مبارزې ونډه ګټوره بولی. د ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال وایي په پام کې لري چې د ننګرهار سوداګر، دوکانداران او د خروالي مسولینو ترمنځ ناسه برابره کړي تر څو نرخونه په افغانیو وټاکي.
من کاملا د ولسی کمپاینونو چې هغه پاره سطح باندې من کاملا ملاتړ کوو، زمینی ورته برابرو چې څه رقم وشو کولای. من مشورې په دې برخه کې کوو. من وسم پام دغه یو طرح باندې شل کار کوو چې موږ د ولایت په سطح باندې یو ځل بیا موږ د خپل اقتصادانان راوغواړو. زموږ د مدني ټولنې ټول موږ سره په ولس استازي چې کوم دي هغو ټول سره کینو، په دې باندې یو ښه فکر او سوچ نورو کو. چې
د اقتصادي چارو څېړونکي وایي که چیرې د ګاونډیو هیوادونو سره په نږدې پرتو ولایتونو کې د بهرنیو اثارو پر ځای په افغانیو راکړه ورکړه رایج شي، نو افغانۍ به د نورو اثارو په مقابل کې نوره هم لوړه شي. د ویلو ده چې اوس هم د ننګرهار په ګډون په هغه نورو ولایتونو کې هم په کلدارو راکړه ورکړه کیږي چې د ډیورنډ کرښې سره په پوله پراته دي.
از کابل تا زابل،
د هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو د محل زمو غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د هلمند له نامنې څخه به ځای شوی کورنۍ د مرستو په ځای امن غواړي. زمونږ همکار محمد الیاس دایی د ندالی او نوی ولسوالۍ د بې ځایه شویو کورنۍ سره غږېدلې ده او په دې اړه نور معلومات راکوي.
په مسولیت او دنیا نه خبرم په خاورو خوځلو بوخت تور مخ او ککړ لاسونه ګڼ شمېر ماشومان لوبې کوي، خو پلرونه د یوې ګولې ډوډۍ په فکر هغه ورځې ته ګوري چې امن راسي او بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. د دې بې ځایه سو څخه یو هم ملاغني دی. ملاغني پر یوې چار دیوالۍ د هغه خیمې موژۍ ټک وهي چې تېره شپه د سخت باد او دوړو په ترڅ کې راوتلی دی. ملاغني شپه په سوچونو او ورځ د مهاجرونو د ریاست اړوند د مرستو د ویشتو ګودامونو مخ ته تېروي. دی وایي لس ورځې کېږي چې د دې ګودام مخې ته انتظار کوي، خو شی نه ورته رسېږي.
یو ځای مشیر څه یو ځای مې عسکر دی په قمندانۍ کې، دغه د شی اوس نه لرو چې موږ اکریا والا ته ورکړو. اوزه زه ستاسو اکریا اخلم که نه یې زه بل یو راچوم. اوس دغه یې ځغلو ورځغلو والا بلکه زموږ په دې شي شم اوسي، خو هغه زموږ منطقه د خدای سره سمه کې، خدای دې دا خلک سره پر قراره کې. موږ ولاکه یا مرستې ته ضرورت لرو، یا روزانه یا بل خپل په وطن کې. دلته دغه ستړي علاقه دورې وزغله دورې نه روزانه پیدا کېږي نه کار پیدا کېږي. دغه یې د خدای
چې یو زوی یوه میاشت وړاندې د پولیس په لیکو کې وژل شوی، وایي د مهاجرت او دغه زړې چاردیوالۍ شپه نسبت ورځې ته ښه وي، ځکه د شپې هوا لږ ملایمه وي، خو د ورځې د تیز لمر له امله ماشومان پر از راز ناروغي اخته سوي او تیز ګرمي اندامونه سوځوي. د ملغنی څخه د ناوی پاینک کې لوی باغ او غټه کلا پاته سوي ده، خو اوس په بولان کې په یوه چار دیوال کې چې سر یې په یوه خیمه پوښل سوی بې درېغه دوړې او باد هم پکې چلیږي ژوند کوي. زه دلته پر دیوال وړه ټکول سوې الماری، د ویښتانو د ژمنځونلو برس او دوو شنه او زرغونه رنګ صندوقونو پرته بل څه نه وینم. دا یوازې د ملاغني د ژوند داستان نه دی. دلته راغلي ټولو کورنۍ ورته ستونزې، غوښتنې او هیلې لري. د ملاغني څو همسایګان چې د ناوي ولسوالۍ د نامنیو څخه په ورته کنډواله کې سرپناه کړی دی او اوس د مهاجرونو د ریاست د ګودامونو مخ ته د مرستو انتظار کوي، د مرستو پر ځای د امن غوښتنه کوي.
پښتنه مو دولت څه دغه ده چې ارامي راسي، ورور موږ وطن باندې کر آزاد کړو، ورور بېرته موږ خپل ځای ته ځو. دلته ورور هېڅ دغه موږ نه لرو، ځکه ځایونه ورور سرایونه مو حالت دی، اوس د بل په ځای کې پراته یو.
دونه ستړي او دونه خواري ته سزوري اسه چا مونږ خو به ښه خوشاله کېږو. خو شین وطن مو د شنه ناواده داسې ناواده چې کړه ګرد وطن کې داسې ناواده است، لکه زموږ د ناوي ولسوالۍ چې موږ نو خدای شو کوي نو خدای به چې د امر په بل په سر سره د خدای پاک چا دا سړي زموږ په ځای بالا پاک کړی ده، نه دي د بنده په لاس نه دستوي.
دوی وایي یا خپل کور یا خپل ګور، که کورونو ته ولاړ سو عزت مو خوندي کېږي. د بولان په دې 2 کیلومتره مربع سیمه کې چې د شار په لویدیس کې د لشکرګاو نه د لیتر منځ موقعیت لري، په اکثرو نیمو خودجونو پوره آبادو کورونو کې د نادالی ناوی او ګرمسیر د نامنوی څخه راغلي کورنۍ ځای په ځای سوي دي. سره له دې چې ځینې د دوستانو سره د همسایه په ډول اوسېږي، خو ډېرې کورنۍ که څه هم وس نه لري اما کرایه ورکوي. دلته میشتې کورنۍ وایي ډېره ستونزمنه ده چې عاید ونه لري خو کرایه ورکړي. د هلمند د والي د دفتر رئیس نقیب الله سکندري بې ځایه سو کورنیو ته د مرستو د رسېدو ډاډ ورکوي. سکندري که څه هم د خلکو دغه انتظار پړه چې څه وخت به کلي ته ستنېږي څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه د استرار کمیسیون هڅه کوي چې نورې مرستې هم راجلب کړي.
استرار کمیسیون پریکړې مرکز ته استول شوي دي. مرکز موږ سره ژمنې کړي دي چې دوی به تاسو سره خپلو مرستو دوام ورکوي او همدارنګه پر مساعد به ټینګار کوي چې موږ سره مرستې همدارنګه دا پروسې په شفافیت باندې دولت ته مقام خاص ټینګار دی. شخصا د والي صاحب او درېښمه دی چې اوس هم عملا سروې په ساحه کې جریان لري، دوام لري، ګرځي. د خلکو سره متحق کسان پله چې د اسناد پر بنا باندې هغوی ته سره لازم مرستې.
د هلمند مهاجرونو د ریاست د معلوماتو له مخې تر اوسه نږدې 15,000 کورنۍ یوازې د نادالی ناوی او ګرمسیر ولسوالیو څخه د لشکرګاه او د غاړون شاوخوا سیمو ته بي ځای سوي دي چې د 2000 په شاوخوا کې کورنوي ته د سری میشتې او ماجرون د ریاست مرستې رسیدلې دي. یاد ریاست وایي که چېرې د نامنو او جګړو پیل سوی ناورین داسې دوام وکړي نو د 15,000 کورنیو په شاوخوا کې شاید بې ځایه سي چې د مرستو رسول به هم ورته اسانه نه وي. بې ځای سوي کورنۍ وایي تر هغه وخته چې حکومت د دوی د بیرته ستنولو لارې چارې برابروي دوامداره او منظمو مرستو او سرپنا ته اړتیا لري. محمد علي استاد، د ازادي راډیو هلمند.
وخت په افغانستان کې 2:30 دقیقې شوې. ناجي صاحب استودیو ته راغلی ده د دې محل لنډ خبرونه درته اوروي.
افغان چارواکي وایي تر راتلونکو 2 ورځو پورې به د انتخاباتي نظام اصلاح په اړه تقنیني فرمان د ولسمشر غني لخوا توشیح شي. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې 1 وسلوال وژل شوي. ټاکل شوی چې د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف جسد نن خاورې ته وسپارل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جی شل یا د شلو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره چین ته ورسید. د روسیې لومړی چارتر الوتکه چې سیلانیان پکې وو تیره ورځ د ترکیې د انتالیا ښار په هوایي ډګر کې ښکته شوه. او روسیه وایي د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د جاپان له صدر اعظم سره په دې سلا شو چې په روان کال کې به د لانجمنو ټاپوګانو پر سر د کړکیچ د ختمولو لپاره وړاندیزونه چمتو کړي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د اوبو انرژي وزارت وایي چې د انرژي د خودکفایي 15 کلنه طرحې جوړه کړې او په روانه اونۍ کې به یې د حکومت اقتصادي عالي شورا ته وړاندې کړي. د دغه وزارت د انرژي د برخې سلاکار امان الله غالب ازادي راډیو ته ویل چې د دغه طرحې په عملي کولو سره به په راتلونکو 15 یا 10 کلونو کې افغانستان د دې توان ولري چې تر 2000 میګاواټ انرژي تولید کړي.
موږ په پلان کې لرو چې په راتلونکو 15 یا 10 کلونو کې د انرژۍ د تولید له پلوه د افغانستان ظرفیت 2000 میګاواټ لوړ کړو چې د افغانستان اړتیاوې به له تولیدي انرژۍ څخه پوره کړو او وارد شوې برېښنا به نورو هیوادونو ته ترانزیت کړو.
شاغلی غالب زیاته کړه چې لدې سره به د هیواد په بیلابیلو برخو کې له 1500 تر 2000 کسانو ته د کار زمینه برابره او افغانستان به د انرژي په یو ترانزیتي هیواد هم بدل شي. د سوداګری او صنایعو خنوي چې درواني میلادي میاشتې په 8 نیټه به په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د سوداګرۍ د پرمختګ شپږم کانفرنس جوړ شي. د دغې خونې د مطبوعاتو مسؤل سیم الدین فسرلی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کانفرنس کې به په منځنۍ اسیا کې د سوداګریزو فرصتونو په وړاندې د ستونزو او د حل لارو په اړه خبرې وشي. شاغلی فسرلی وایي چې په دغه کانفرنس کې به یو شمېر افغان سوداګر او حکومتي چارواکي ګډون وکړي. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بې په دې توګه دي. یو بوجي پاکستانی اوړه 280 افغانۍ او یو بوجي قزاقي اوړه هم په 280 افغانۍ پلورل کیږي. یو 50 کیلوي بوجي بوره 2340 افغانۍ، یو 25.5 کیلوي بوجي وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1030 افغانۍ. او نن د کابل په بازارونو کې 1 لیټر پټرول تیل په 1.40 او 1 لیټر ډیزل تیل هم پاته دي شو افغانیو پلورل کیږي. د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخینن افغانی د دینو بهرنیو اثر سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او یاپل یو ایرو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ، 10 پوله زر ایرانی تومان 13 افغانۍ، 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 1450 افغانۍ.
نجزم با زمان و چه اقتصادی خبرونه در تواب رول دا چه کابل چپ رسپانو چلی کلیدی صفی الله استانیزی ورته کتنه کرده.
د کابل چاپ په نننۍ ورځپاڼو کې ډیری مطالب او تبصرې په هیواد کې قومي اختلافونو ته د لمن وهلو، د اندېښنو او د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په اړه لیکل شوي. د سرنوشت ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې یو ځل بیا په بېساري توګه قومي، ژبنۍ او سیمه ییزو تعصبونو ته د لمن وهلو پراخې هڅې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې زیاتې شوي دي. د سرمقالې لیکوال په کابل کې د حبیب الله کلکاني خاورې ته د سپارلو د مراسمو په سر رامېسته شوی لانجې ته اشاره ویلی چې اوس له ځینو اعتراضونو نه د تعصب او نفاق پوهیږي او باید ژر تر ژره د ورته خوځښتونو مخه ونیول شي. د ملي ارمان ورځپاڼه هم په یو جلا مطلب کې لیکي چې د حبیب الله کلکاني خاورې ته د سپارلو په مراسمو کې ځینو خلکو هڅه کوله چې قومونه د یو بل په وړاندې ودروي او نوي جنجالونه پیدا کړي. په دغه مطلب کې راغلي چې هڅه وشوه څو دا مسأله قومي رنګ واخلي او د خلکو ترمنځ د اختلافونو په سبب جلاوالی رامنځته شي. انیس دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکلي چې د خلکو او رهبرۍ په کچه د قومي تعصبونو د پراخېدو د مخنیوي لپاره باید یووالی زیات شي او اجازه ورنکړل شي چې واړه مسایل یووالی او صمیمیت له منځه یوسي. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان دښمنان په کمین کې ناست دي څو د حکومت د مشرانو ترمنځ له وړو اختلافونو ناوړه ګټه پورته کړي او د لانجې په زیاتولو سره نفاق ته لمن ووهي. د هلمند ډېرې سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي. دا د ویسا ورځپاڼې د یو بل مطلب عنوان دی. دغه مطلب چې د امریکا د ټایم مجلې له قوله د هلمند دولتي شورا په حوالې لیکل شوی راغلی چې د حکومت مشرانو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې دا ولایت طالبانو په لاس د سقوط له خطر سره مخ شي. د هلمند ولایتي شورا د غوغړي په ولسي جرګه کې د یاد ولایت له استازیو هم انتقاد کړی او ویلي دي چې د هلمند امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره هڅې نه دي کړي. او د سرخط ورځپاڼې هم د خپل تحلیلي مطلب عنوان په سره کرښه داسې لیکلی چې په بادغیس کې د طالبانو عجیبه اقدامات. په بیان کې راغلي چې طالبانو په بادغیس کې د سیمه ییزو زورواکانو په مټ په یاد ولایت کې د پستې طبیعي ځنګلونو ډیره برخه په خپل واک کې نیولې او د حاصلاتو له خرڅې عواید ترلاسه کوي. په مطلب کې زیاته شوې چې طالبان هغه کسان چې د پستې د ځنګلونو په وهلو تورنیږي جریمه کوي، سونتوکي سوځوي او مالونه یې لیلاموي.
اوس هم وره رسیدلې دو اونیزو پروګرامونو حقیقت څه دی او تان د څنګه حقیقت څه دی پروګرام محمد قاسم سلمال چمتو کړی.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو د حقیقت صدای په دیونه کې مو د ارینا افغان هوایي شرکت عمومي رئیس محمد داوود شریفي سره ملما دی. ډېر زړه مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې وضعیت څه ډول دی مجموع کې د شرکت د پخوا په پرتله چې ځینې مشکلات پکې موجود و، آیا هغه مشکلات حل شوي دي او که څنګه؟
تشکر مهربانی. شرکت الحمدلله یو خلکو ته محبوب شرکت دی ارینا، او وضعیت عمومی خوالی خواهد روان دی، لیکن هر وقت دلتا چه سمرا مصاریف و عواید و سره تطبق نلرو پس لیده کوشش کو او مسافرم خشوی دی، ان تایم پروفارمنس پو وقت کارونم تهاری پروازم خشوی دی، امید ستا چه پس لیده عوایدم پر مصاریف و جلی.
یعنی دا چې غلط دا دی چې کارونه تنظیم شوي دي، خدمات لوړ شوي دي، کنه امکانات نور زیات کړي دي، نورې
الوتکې هم خامخا په اجاره نیولې دي، خو ولیدو تاریخ هم همکاران برجسته او تجربه لرل. ولې ډېره مهمه دا ده چې اصل خلکو ته مناسب خلکو ته مناسب ځای کې کار ورکړل شي او د کامیابی نتیجه دې راخلي.
کسان څه د خپل شرکت په اړه معلومات راکوي چې په دم حال څونه الوتکې موجود دي خپل په شرکت کې او پروازونه سیستم یې بهرني ملکو ته څونه پروازونه لري؟ تاسو
بهرني پروازونه ټولو ته معلوم دي چې دوبۍ، دلای، ترکیه، دوه ځایه سو انکارا او استنبول هم چنان جدي ته پروازونه لرو او خدمات هم خدي. دوه تیارې 737 بوئینګ لرو او دوه تیارې 310 ایربس لرو چې درې څلور واړه فعال دي او یو تیار هم چارتر لرله. هغه هم په مجرد را رسېدو دي، مګر تیارې چې اوس د تهران نه راځي هغې ته به ځواب ورکړو او په خپلو تیارو کولی شو چې مناسب اپریشن ولرو.
بله، او یو بل مشکل چې وخت نه وخت مطرح کېږي د خلکو په منځ کې یا د پارلمان کې مثلا زیاتره دا مشکل مطرح کېږي چې فساد په دې شرکت کې زیات دی، د دې مشکل سره څنګه تاسو وکړی سو چې مبارزه وکړی او دا مشکل تر کومه حده پر وسه حل شوی دی؟
فساد الحمدلله خدای هغه په خرید او فروش کې فسادونه وي، دلته دا تیارې نه اخیستل شوي دي، نه خرڅ شوي دي، او بعضې شیان که واضح وي دا تبان دام پای ته ورسېدلو او نور داسې برجسته شی نه لیدل کېږي. لیکن فساد تهمتونه په افغانستان ادارو اچول کېږي. الحمدلله ارینا خوالی خواته روانه ده او ډیرو خلکو ته خپله مامورینو ته ښه ثابته ده چې اوس انشاءالله تعالی ښه کېږي او دا شیان پکې نشته.
یو بل مشکل چې په دې ورسته کې رامنځته شو هغه د تابان په نوم له ایراني شرکت سره د قرارداد فسخه کېدل و. فکر کوئ د دې علت څه و؟ آیا دوی د آرینا افغانوي شرکت له خدماتو څخه یا امکاناتو څخه نه راضي وه که نه بل مشکل دلته موجود و؟
دوی د آرینا نه ډېر خوشحاله اوس هم په تعصب دوی وایي چې دا قرارداد موږ له لاسه ورکړو. دا د دوی د ټرانسپورټ وزارت امر و چې زړې تیارې له سیستم نه وباسي. زړې یعنې د شلو کالو نه پورته ته وایي. هغه تیارو کې زموږ تیارې هم راغلې او بېرته راوستې. خوشحاله یو چې راغلې. دومره توان موږ ته نه دي.
که څومره څه د قرارداد پر شرایطو باندې رڼا واچوئ چې دا شرایط یې څه وه، جزئیات یې څه وه د دې قرارداد؟ تاسو څومره پیسې ترلاسه کولې د دې قرارداد مقابل کې او څومره پیسې پر پاتې دي؟
قرارداد یې اسانه و، پخوا شوی دی، ډېر پخوا، او فی ساعت په 1,250 روپۍ موږ ته راکولې په هر استعمال باندې. او قرارداد فسخه کول تبن دا چې موږ ته مکتوب راغلی دی د دولت په اساس منع شوی دي. او بیا هم
ایران
د حکومت له طرفه دوی ته ویلي دي چې دا نور استفاده آریانا نه، البته ټولې زړې تیارې نور په ایران کې اجازه نشته. او موږ هم چې کنفرمیشن ورکړی دی چې صحیح ده، موږ پوه شو ستاسو خبره، لیکن ویلي دي چې قانوني امتیازات چې هر څه لرو ستاسو نه موږ غواړو. موږ قرارداد ګورو، حقوقي خلکو سره مشورې دي، که چېرته دوی حق په جانب و قرارداد کنسل او که نه هغه نوټیس چې موږ ته رانکړو بیا به هغه ورسره برخورد قانوني کوو، پیسې به اضافي راکوي. او پیسې هم ډېرې چې اوازې دي پرې پاتې دي هغسې نه ده. او تاسو ته به زموږ همکار معلومات درکړي وي، اوس تقریبا 500,000 نکته به پاتې وي او هیڅ وخت یې نه دي ویلي چې نه یې درکوو.
نو فکر کوئ دوی به کله دا پیسې درکړي که تاسو منتظر دی تاسو چې قرارداد سرنوشت
بس؟ دا اوس ډېر عني شوی دی، یعنی موږ سره هم ګیرنټي لري. هغه چې ترې منفي کو دومره ډېرې نه دي. حیات ما مقرر کړی دی چې په اسرا د وخت زر لاړ شي او مسایل دوی سره مخامخ حل کړي او پیسې راکوي.
دا ډول قراردادونه فقط له ایراني شرکتو اثر لري که په نور هیوادونه هم دي چې تاسو ورسره په دغه
دا یو تنها قرارداد و چې دوه تیارې اربس موږ لرلې په هغه وخت کې. البته داریانا چې لازمه ګڼلې وه ورکړي. یو علت دا و چې دا تیارې ډېر تیل خوري او ایران کې تیل ارزانه و، دوی نیولې و. شکر افغانستان کې هم تیل ارزانه شوي دي.
یو مشکل چې د ایران له اړخه موجود و هغه دا و چې وخت نا وخت به ایران ځینې کسان د افغانستان څخه د سوریې جنګ ته لېږله. فکر کوئ دا تر کومه حده پورې واقعیت لري؟
هیڅ شواهد نشته د دې لپاره ځکه زموږ تیارې هر وخت په بین المللي میدانونو کې فعالیت لرل. بین المللي میدان کې، جهاني میدانو کې هیڅ کله نه کیږي چې بے تلاشی، بے پاسپورٹ، بدون د قانونی ڈاکومنٹ نه څوک نه نوځي میدان ته.
ولې د خپل دارینا شرکت پیلوټانو ویل چې په دوی ته اجازه نه ورکول چې وګوري په تایره کې څه ورل کېږي؟ څوک دی فقط مستقیم پروازونه او سوری خواته
دې کې به مبالغه شي. ولې هر تیاره کې یو دوه نفره ګاردان نظر په قانون د ټرانسپورټ د هماغه ملک، البته بعضې ملکونه چې موږ هم په داخلي پروازو کې دا لرو، هغه بیا خپل چیک لیست لري چې څه وخت کارپیټ ته څوک ننوځي، څه وخت راووځي او څه وخت چای وخوري. یو اجازه یو نظامي سیکیورټي په کار دی. هغه په دې معنا نه ده چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي. تیارې نه چې پیلوټ ونه ګوري هغه پرواز هم نه کوي. البته دې کې مبالغه شوې ده.
دارینا شرکت تیارې خصوصا اروپا خواته دوی بلاک لیست شوي وی او د ځینو مشکلاتو په خاطر. فکر کوئ دا مشکل اوس تر کومه حده پورې حل شوی دی؟ آیا اوس هم په هماغه بلاک لیست کې دی که دا مشکل رفع دی؟
دې کې به رښتیا ووایو چې الینونه هغه ظرفیتونه چې جهان غواړي نه شول پوره کولی. نو بنان وزارت د انتقاد لاندې راغلل چې تاسو درست بررسی په الینونو نه لرئ. وزارت هم بلاک لیست شو تر څو پورې چې د افغانستان پلیټ موجود وي او وزارت د بلاک لیست ونه وځي د اروپا، دا تیارې نشي تیار.
او فکر کوئ په څونه مطمئنه دي د آرینا په تیارې اوس څونه ډاډ ورکولی شي مسافرینو ته چې واقعا تخنیکي مشکلات به نه لري دا تیارې په سبب د سکیورټي یا د تحفظ څونه تاسو امکانات برابر کړي؟
موږ اوس شکر کامل مطمئن یو او ډېر دقیق او زموږ مینټیننس بیسونه که تاسو وګورئ حیران به پاتې شئ. د اروپا غوندې پاک ښکلي انجینرانو ته په وخت زمان ټریننګ ورکوو او پرزاجات هم ډېر معتبرو کمپنیو سره قراردادونه دي. او هیڅ وخت زموږ انجینران بدون د کتابونو اجازه نه هیڅ وخت په تیارو کې نه لاس وهي او نه پرزې بدلوي. نو بنان موږ مطلق مطمئن یو او لوړې بیمې لرو او مطمئن خلق کولای شي پرواز را سره وکړي.
بله، در آرنا افغان و شرکت پومومی دیست شغلی در شلیفی سر به لذت مانه
دوزوانانو خپراوانا
جوڑاون کئی نورگل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله د خپل خونځي یا د پوهنتون لخوا کوم تاریخي ځای ته په علمي سفر تللی یی؟
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولیدل، په کتاب کې مې لیدلی و.
یو څه موده مخکې د خونځي د خوانه موږ چکر تړو چې باغ بابر تړو، هلته موږ د خپل بابر څوک مقبرې باره کې موږ ته معلومات راکړل.
نخا نعمت سودوزه شوې مې هیڅ وخت نه رفتم. سیل علمي
دغه علمی سفرونه یا سیر علمی څه ګټې لري؟ په نننۍ تاندې څانګې کې پرې غږیږو او د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو او ځایونو په اړه هم خبرې درته لرو چې ښایي کله یې له نږدې وګورئ. زه نورګل شفق یم. دوستانو، علم او پوهه یو په کتابونو کې دا چې د مطالعې په مرسته زده کوو، او یو هم په مشاهده کې چې یو تاریخي ځای یا یوې خاصې سیمې ته په سفر ځو او له نږدې وینو یا هغه د چا خبره په خپلو سترګو وینو. علمي سفرونه یا سیر علمي د کتابونو نه، بلکې هماغه د مشاهدې په ډول د یو تاریخي ځای او یا د یوې ځانګړې سیمې په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره کیږي چې په افغانستان کې عموما کله کله د ښوونځیو زده کوونکي او یا هم د پوهنتونونو محصلان دغه سفرونه کوي. دوستانو، د میدان وردګو سیدونکې وارث وایي چې د خپلې لیسې د ادارې لخوا له خپلو ټولګیوالو سره یو ځل میوزیم ته بیول شوی او هغه څه یې له نږدې لیدلي چې په اړه یې په کتابونو کې لوستي وو او یا یې د هغو تاریخي آثارو یوازې عکسونه لیدلي وو.
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولیده، په کتاب کې مې لیدلي وو، هغه عکس به مو لیدلی وو. کله به چې موزیم ته لاړو، د همغه په شکل بیلګې یا نمونې به مو په خپلو سترګو ولیده چې یو ډول د خوښۍ احساس به مو کاوه. دا سفرونه د هر چا لپاره ډېره ګټه ورته لري. بس زه هم غواړم چې عام شي، رواج ومومي. ډېری خلک دي بې ځایه تفریح ته ځي. کېدی شي دا لاړ شي آرشیف ملي ته، کېدی شي لاړ شي موزیم ته. هغه ماشومان مې هم یو څه ویني او خوند به هم ترې واخلي.
عبدالظاهر په کابل کې د استاد محمد صدیق پسرلی لیسې زده کوونکی دی. د یو ځل بابر بڼ ته په علمي سفر تللی او د غالیو د اوبدلو په اړه د یوه درس پر مهال د ښوونځي ادارې ژمنه ورسره کړې چې د غالیو اوبدلو یوې فابریکې ته به یې هم بیایي. ظاهر وایي،
یو څه موده مخکې د ښوونځي د خوانه موږ چکر تړو چې باغ بابر تړو، هلته موږ ته خپل بابر څوک مقبرې په باره کې موږ ته معلومات راکړل، او د بابر د تاریخ په باره کې موږ ته معلومات راکړل چې موږ ډېر ښه څه نه زده کړل. او موږ ته دا هم ویل شوي وو چې موږ به د قالینو فابریکو ته بوځي چې قالین څه رقم ته تارونه د څه شي نه لاسته راځي او څنګه جوړیږي. دا به انشاءالله موږ په راتلونکي کې د هغه
خو د یاسمین په نوم یو زده کوونکی چې تر دولسمه را رسېدلی او په دې دولسو کلونو کې کله هم کوم ځای ته په علمي سفر نه ده بیول شوی وایي.
نعمت سودوزه شدیم، هیچ وقت نرفتیم سیل علمی و ما موزیم رفتیم.
نه زه چې تر دولسمه را رسېدلی یم په کوم علمي سفر نه یو تللي، نه د ښوونځي لخوا موزیم ته تللي یو او نه هم کوم بل چیرې. خو اوس چې له دولسمه فارغېږم، د مکتب لخوا ملي راډیو تلویزیون ته د یوې ذهني سیالۍ لپاره ورځو، نو همدا مو لومړی ځل دی.
ملګرو، د نړۍ په نورو هېوادونو کې علمي سفرونه په درسي نصاب کې ځای لري، منظم پلانونه ورته جوړ شوي او په کال کې څو ځله زده کوونکي کی په علمی سفرونو بیول کیږي. خو د پوهنې وزارت مسؤلانو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې دغه سفرونو ته د ځینو مشکلاتو له کبله لا هم کوم منظم پلان نشته، او خصوصا نجونې او د لرو پرتو سیمو د ښوونځیو زده کوونکي ترې بې برخې دي. کوم مشکلات؟ د دغه وزارت د نشراتو مشر محمد کبیر حقمل وای:
په افغانستان کې امنیتي مشکلات او کورنۍ د دې اجازه نه ورکوي چې تاسو د زده کوونکو د یوې ورځې، دوه ورځو، درې ورځو لپاره له یو ځای بل ځای ته یوسئ. هغه څه چې اوس موږ په اختیار کې لرو هغه دا دی چې له یو مکتب نه بل مکتب ته تلل دي، د ذهني مسابقو تنظیم ده، خصوصا په کابل کې د ښوونځي زده کوونکي په وار وار ملي موزیم ته بول کیږي. پر مقننه قوې د پوهېدو لپاره زموږ د مختلفو ښوونځیو زده کوونکي پارلمان ته وړل کیږي. هغه هم یوازې د کابل زکون کو ته سي خوشبختانه دوی د خوشبختی لري نور د اطراف ما شومان د کلیو ما شومان متاسفانه له هیڅ نه به برخي دیو فکر په حد کې مننه کوم له تاسو نه چې دا فکر مخترک دیو فکر په حد کې به زه رهبری مجلس ته د طرح په توګه وړاندې کوم خو هغه څه چې زه د وطن د اوسیدونکو په توګه درکوم هغه د دې چې د وسل لپاره محدودیتونه ډیر زیات دي هم په مالی برخه کې محدودیتونه زیات دي او هم د کورنۍ لوخه محدودیتونه ډیر زیات دي خصوصا د جنونو په برخه کې
سلام دوستانو ز شفیق مریدم تاسو د ازادۍ رادیو نه تاندې څنګه خبرونه ورو
دوستانو ښاغلی حقمل خود امنیتی او مالی مشکلاتو ترڅنګ ځینی ټولنیز مسائل هم یاد کړل چې لامل یې په افغانستان کې د نورې نړۍ غوندې د شاګردانو لپاره علمي سفرونه نه دي دود او یا کافی نه دي خو افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل وایي چې کورنۍ هم باید په دې برخه کې له خپلو اولادونو سره مرسته وکړي ښاغلی درمل مو د دغو علمي سفرونو لګټو خبروي او د دې علت هم راته وایي چې دی ولې ډیر ګرځېدلي خلک بې سند عالمان بولي
زما تجربه ده چې ډیر ګرځېدلي خلک حتی که تعلیم هم نوی کړی یو غیر رسمي علم لري ما د مسافرینو تجربې چې اورېدلې دوی بیخي په اخلاقي لحاظ یا د معلوماتو په لحاظ د لوستونکي نه ډېر پوهېږي ځینې اجتماعي نزاکتونه زده کړي وي مختلف کلتورونه تجربه کړي وي د مختلفو خلکو سره لیدلې کتلي وي د هغوی تجربو کې شریک شوي وي زغم یې زیات شوي وي حوصله یې زیاته شوي وي او ډېر زیات معلومات یې حاصل کړي وي په دې توګه زه مسافرینو سره ډېر زیات کې نه م هغوی ته زه بېسند عالمان وایم کورنۍ باید په دې برخه کې ونډه واخلي ځکه کورنۍ هم مسؤلیت لري چې د خپل ماشومانو په تربیه کې د استادانو تر څنګ ونډه واخلي
ښاغلی حقمل هم د علمي سفرونو د ګټو په اړه وایي چې د دغو سفرونو په برکت زده کوونکي په خپل ځان باور پیدا کوي هغه په هند کې د خپلې ماسټري د دورې یوه خاطره را سره شریکوي چې څنګه به هندي زده کوونکي په علمي سفرونو تلل
ما به د اوږدو مسافو لپاره له ټرین نه استفاده کوله یو ځل به ټرین ته 250 شاګردان راپورته سول پښتنه به چې ترین وکړله دا به دوی د یو ښوونځي د علمي سفر ډله وه چې لیو ایالته به بل ایالته تلله پروګرام به چې ترې وپوښته دوی به د کرکټ لوبې درلودې دوی به ملي سندرې درلودې دوی به لامبو درلودله دوی به مختلف نور د لاسي توکو د لاسي صنایع نندارتونونه درلودل او دا ماشومان به له خپلو کوچنیو کوچنیو بکسونو سره روان وو ماشوم ته د دې احساس ورکول کېده چې څنګه زه خپله تنها سفر وکم څنګه زه له بل چا سره شپه او ورځ تېره کړم څنګه زه مراوده وکم په ټولنیز ژوند کې پرته له دې چې له یو لاس نه مې پلار نیولې او یوازې پلار مې خریداري کوي خبرې کوي او ویناوې کوي دا ټول ډېر مؤثر وو او هیله منیم چې افغانستان هم یو ورځ داسې حالت شاید اوسي
افغانستان یو نه لیکدیدونکی موزیم دی هر ولایت او ښار یې ځان ته ځانګړی تاریخي ارزښت او بیلابیل آثار لري همزولو دا خبره د افغانستان د علومو اکاډمي سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع کوي او زیاتوي
افغانستان له نیکه مرغه د کتلو لیدلو لپاره ډیر جالب هیواد دی کله چې افغانستان ته راننوځي په یوه نالی د موزیم اوړي په هر سیمه په هر برخه کې بیل بیل تاریخي آثار دي دی بیلا بیلو دورو تاریخي آثار دي ورسره طبیعي منظرې هم په دې ترتیب زموږ ځوانان کله یوې خوا افغانستان په کتاب کې پیژني له بلې خوا هغه باید عملا مطالعه کړي او وویني ځوانانو ته او هغو ادارو ته چې د ځوانانو سره کار کوي هغو ته بویه چې د افغانستان د لیدلو یو منظم پروګرام ورته جوړ کړي د یو منظم پروګرام له مخې سړی کولی شي چې په افغانستان کې وګرځي او په یوه وخت کې د زرګونو کلونو مزل وکړي او د زرګونو کلونو آثار او افکار او ادیان
که کله تاسې ته هم دوستانو د علمي سفر موقع برابره شوه نو ښایي د هماغه سیمې یا تاریخي ځای مشاهدې ته ورشئ چې د درس او یا د علمي ساحې اړوند مو وي خو د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو په اړه د استاد رفیع دغه معلومات مو هم په درد خوري
په خپله ننګرهار د بیلابیلو دورو آثار لري اډه کندهارا د هنر د بودایی دورې آثار دي ځای په ځای نور تاریخي آثار هم هلته شته نورستان بیا بیله دنیا د کونړ کې هم داسې دي کاپیسا په خپله یو ډېر تاریخي ځای دی د زرګونو کلونو آثار پکې دي بغلان کې ډېر تاریخي ځایونه دي سمنګان کې زر سمڅې یو ځای دی چې زرګونو کلونو پخوا هلته غار میشتي انسانان تیر شوي دي د رستم تخت دی همداسې چیزې بلخ یو لرغونی ځای دی زوړ پایتخت پکې دی بالای سار ښار پکې دی. شبرغان کې د طلا تپې تقریبا 60,000 طلایي آثار چې تقریبا 3,500 کال عمر لري ترلاسه شوي دي. نو زه بې کوم کوم درته وایم، دا باید وهڅول شي، ځوانان هغوی هغلته بوتلل شي، دوی خپلې خاطرې ولیکي، د مارخین ورسره ولیږل شي. دا به یو ډېر ګټور پروګرام وي او ځوانان به د مطالعې تر څنګ دیو جوور مشاهدین هم خوند اخلي.
علم علم شی عرفان شی دخواگی منی داستان شی.
نو اوس دوستانو که غواړو د علم او پوهې د ترلاسه کولو دواړه لارې، یعنی د کتابونو مطالعه او د تاریخي ځایونو او خاصې سیمو مشاهده تجربه کړو، باید د کتابونو د مطالعې ترڅنګ علمي سفرونه هم وکړو. د دې اونۍ تاندې څانګې هم دومره وه. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ همزولو، facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. د خدای پامان.
علم علم شی عرفان شی دخواگی منی داستان شی دحکمت لبرکتا داس خلی شی ودان شی چه سلور کنج دنیا وی ساد پوه ترجمانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا جبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا
ترجمة نانسي قنقر.